دا مشال رادیو د اصلي مشه وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبري غړې کې زه ګل ایاز او شاین بنیرې درته هر کله وای. په روانه خبري غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي رپورټونه هم در خبرو. خلومړی وار ورکو شاین بنیرې ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهر امیر دی وخت مهم خبرونه. افغان لسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان د تپل شوی جګړې له کبله د بې ثباتۍ د جدي خطر سره مخ دی. د بلوچستان دورلای خار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي، او د امریکایي ځواکونو یوه ډله په داسې حال کې کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده. د خبرونو تفصیل. افغان لسمشر اشرف غنی ویلي دي چې افغانستان د تپل شوی جګړې له کبله د بې ثباتۍ د جدي خطر سره مخ دی. نوموړي نن په یو ویډیو پیغام کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د زیار او مړانې ستاینه وکړه او زیاته کړه چې د جګړې له کبله بې کوره شو خلکو سره به مرسته کوي. افغان لسمشر ویل چې په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا منظم کول د هغې په لومړیتوبونو کې دي.
او دفاعي ځواکونو ترڅنګ په کلکه ولاړ دي. په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي قواوو بیا انسجام زموږ لومړیتوب دی او په دې هکله جدي اقدامات ترلاسه لاندې دي.
ولسمشر اشرف غنی د سرګندونې په داسې حال کې کړی دي چې طالبانو د افغانستان د 13 ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو وروسته له تېرې شپې راهیسې په 15 نورو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو د قومي اسمبلی د استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. پرون د واڼه پر رستم بازار کې په دې مظاهره کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون کوو له حکومت او پاکستان د امنیتي ادارو نه غوښتنه کوله چې د دوی پارلماني استازي د خوشي کړي. پر دغه محل مشال لیډو سره په خبرو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مقامي مشر شان پښتون ویل چې علي وزیر د سیمې استازي دي او هغه په بند کې ساتل د سیمې ولس له خپلو آئيني حقونو نه بي برخې کول دي. د سویلي وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي علي وزیر تیر کال د دسمبر په میاشت کې حکومت د ریاست ضد سرګندونو په تور نیولې وو او د کراچۍ په زندان کې ساتلې دي. علي وزیر دغه تورونه رد کړي دي. د بلوچستان لورلای خار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پاکستان فوج د اماړیکو دفتر نن ویلي دي چې برید د اف سي سرتېرو په ګاډي شوی دی، خو د دوی په وینا په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. بلخوا د بلوچستان صوبې په بلوچ مشته سیمه دشت کې یوې چاودنې د اف سي ځواک 15 عسکر ټپي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت نن د پاکستان د ازادۍ د ورځې په تړاو د امنیت ساتلو لپاره کوټي ښار ته پر تلونکو لویو لارو 15 پوستې جوړې کړې دي او په ښار کې یې یو څلویښتمه دفاع عملي کړې ده. د امریکایي ځواکونو یوه ډله په داسې حال کې کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې او یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسو ته لوېدلې دي. لوېدیځو رسنیو راپور ورکړی دی چې د امریکایي سرتېري تېره شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور هم افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي ویلي دي یوه ډله سرتېري اوس په کابل کې دي تر څو امریکایانو د هغوی افغان همکارانو ته له دې هېواده د خوندي وتلو زمینه برابر کړي، خو طالبانو ویلي دي چې افغانستان ته د بارنو سرتېرو بیا ستنیدل په دې هیواد کې د قبضې د دوام په معنی دي. او ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په راپور کې ویلي چې د مې میاشتې له پای راهیسې د جګړو له کبله شاوخوا 2.5 لک خلک بې ځایه شوي دي او په دوی کې 80% ښځې او ماشومان دي. د دې ادارې ویان دی شابیا مانتو د اگست په 14 په جنیوا کې خبري اعلان تو ویل هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي د اندېښنې وړ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د کندهار او هرات په څیر لویو ښارونو په ګډون د هیواد د یو شمېر ولایتونو مرکزونه نیولي دي. افغان حکومت وایي دوی به د طالبانو پر ضد جګړې ته دوام ورکوي. دا د دې وخت خبره.
خبرونه مده مشال اړینه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. خدمات ورکو کچره روانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. افغان ولسمشر وای هیواد د تپل شوی جګړې له کبله د بې ثباتۍ له جدي خطر سره مخامخ دی. د امریکای ځواکونه یو ډله کابل ته په داسې حال کې رسیدلې چې په افغانستان کې له نمې زیات ولایتونه د طالبانو لاسو ته لوېدلې دي. د سویلي بلوچستان واڼه کې پښتون ژغورل غورځنګ د احتجاج د لارې د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې.
کثیر د نیز د مل په آئین کې وی هیڅ نو بیا علي وزیر دا باجوا نه مافي هو کله د مل په آئین کې نوی نداز چتای دا نه د علي سره شي نه د وزیرستان د قوم د پښتنو سره شي.
په خبر کولی ځلې کې مشتو اقلیتونو له حکومت ته غوښتلي چې خپل سیمو ته استانه او د نورو کډوالو په شان ورته مرات ورکړي.
او کورونه وران پرتی نو دی وجه نه التا تک خلکو ته ګران دی.
مرچ ډسټرکټ کې ډېر زیات پرابلمس دي او ټول نو اول چې وګورونو خلکو سره خپل ځمکې نشته دي.
په مومندو کې د صنعتي زون په کارخانه کې کارکونکو وای نورو اسانتیا او تاړتیا لري.
لکه موږ ته په کې سہولت ډېر روان دي. موږ یې نو سره قبل موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته زموږ څومره ځمکې ورکړې دي چې موږ د مقامي خلکو ته په نوکرۍ ملو شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسئ. خبرونو کو تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته اغواګي. څنګه تاسو په خبرونو کې مووریدل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو بیا منظم کول یې لومړیتوب دی او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان حالاتو په اړه ویلي، هڅه کوي چې د بې ثباتۍ له لارې پراختیا، تاوتریخوالی او د خلکو له بې برخه لیک کېدو مخنیوی وشي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په ولایتونو د طالبانو د ولکې په پراخېدو سره افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا انسجام ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې جدي اقدامات تر لاس لاندې دي. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ په ویډیوي پیغام کې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه ویلي، هڅې روانې دي چې د بې ثباتۍ لا پراختیا، د تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وشي.
در حالی که میدانم
په داسې حال کې چې پوهیږم چې د حال او راتلونکي په اړه اندېښمن یاست، تاسو ته ډاډ درکوم چې د جمهور رئیس په توګه مو زما هڅه پر دې ده چې د بې ثباتۍ له لا پراختیا، تاوتریخوالي او د خلکو له بې برخلیک کېدو مخنیوی وکړم. د یو تاریخي رسالت له مخې هڅه کوم چې د افغانستان پر خلکو په تپل شوې جګړه کې تر دې زیات بې ګناه خلک ونه وژل شي، عام تاسیسات ورانه شي او بې ثباتي دوام پیدا نکړي.
ښاغلی غنی دغه شان وویل چې د یوې مناسبې حل لارې لپاره یې له ګڼو سیاسي رهبرانو، مشرانو، نړیوالو همکارانو سره سلا مشورې پیل کړي چې ډېر ژر به یې پایلې له ولس سره شریکې شي. د افغان ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې د جګړو د پراخېدو تر څنګ د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د کشالې د حل لپاره خبرې هم روانې دي. افغان حکومت او زلمی خلیلزاد هڅه کوي چې طالبانو ته د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه وسپاري. له دې وړاندې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان لپاره د تورکا پلس ناست له تاسو سره په دې اړه خبرې کړې او یوې اعلامیې هم خبره کړې و چې د افغانستان د اوسني بحران پر حل کېدو پکې ټینګار شوی و. په دې اعلامیه کې د قطر په قربتوب د امریکا، چین، برېټانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو نظرونه هم اخیستل شوي او د افغانستان د کشالې دوړو خو ته وړاندې شوي دي. له دې سره هم مهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون هم ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت طالبان ته د قدرت د شریکېدو طرحه د تاوتریخوالي د کمېدو په شرط وړاندې کړې ده. نوموړی وایي په دې طرحه کې د سیاسي ګډون او تر څنګ په یوې سیاسي هوکړې هم خبرې شوې دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو شاوخوا د 13 ولایتونو مرکزونه نیولي او د یو شمېر نورو ولایتونو په مرکزونو یې هم جګړه روانه ده.
مشال لوی تاسو غوږ په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د امریکایي ځواکونو یو ډله په داسې حال کې بیرته کابل ته ستنه شوې چې په افغانستان کې ناامنۍ په بې ساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد له نیمې زیات ولایتونو د طالبانو لاسو ته لوېدلې دي. لویدیځ رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیری تیره شپه یعنی د اګست پر 14 کابل ته رسیدلی او لسګونه نور هم افغانستان ته د تلو په حال کې دي. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکایي او برتانوي ځواکونه به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو او دغه راز په دې هیواد کې میشت بهرنیو ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو یو ډله په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوې او د دې هیواد له نیمایي زیات ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیری تیره شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور هم افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا شپږ سوه بریتانوي ځواکونه هم دې هیواد ته راځي. په ظاهره د دې ځواکونو دنده له افغانستان څخه د امریکا او بریتانیا د سفارتونو د کارکوونکو د دې هیوادونو د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وتلو لپاره زمینه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانوي ځواکونو سره یې کار کړی او دلته له ګواښ سره مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی ویلي دي چې یو ډله سرتیری اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی افغان همکارانو ته له دې هېواده د خوندي وتلو زمینه برابره کړي. تر دې وړاندې متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیری افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د دې هېواد د سفارت د کارکوونکو او د هغو افغانانو وتلو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره یې کار کړی او د مهال د ګواښونو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې جرمني هم ویلي چې په کابل کې د خپل سفارت د کارکوونکو شمیر راکموي. کاناډا هم څرګنده کړې چې له کابل د خپلو اتباعو او هغو افغانانو د خوندي استلو د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته سرتیری استوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. خو طالبانو ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر باندې لیکلي چې خپلو کارکوونکو ته یې لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد له منځه یوسي. زرګونه امریکایي او سلګونه بریتانوي ځواکونه په داسې حال کې بیرته کابل ته راځي چې په افغانستان کې اخوډب زور اخیستی او د مهال له نیمایي زیات ولایتونه طالبانو ته په لاس ورغلي دي. لا تر اوسه څرګنده نه ده چې امریکایي او بریتانوي ځواکونه به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونو او د غراس په دې هیواد کې میشت بهرنیو ځواکونو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره نه مادي زطرح خبره کړې ده. زلمی خلیلزاد ویلي دي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره تر سلا مشورو وروسته په افغانستان کې د اوربند دغه طرح وړاندې چمتو شوې ده. دا طرح د امریکا، چین، برتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواته وړاندې شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د جګړې په ډیریدو او دغه هیواد د اکثر ولایتونو په پرله پسې سقوط سره په افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په هیواد کې د روان کړکیچ د حل لپاره نه مادي طرحه خبره کړې ده. دا طرحه د متحدو ایالاتو، چین، بریتانیا، پاکستان، ازبکستان، اروپایي اتحادیې او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون او د قطر په کوربتوب په افغانستان کې د سولې دواړو مذاکره کوونکو خواو ته وړاندې شوې ده. په سرمشیزه کې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو د کلیدي عناصرو په توګه د سولې پروسې ګړندۍ کولو، سیاسي هوکړې او دایمي اوربند ته پر رسیدو، د تاوتریخوالي او د ښارونو په مرکزونو د بریدونو پای ته رسولو، ګډ حکومت رامنځته کولو، بشري حقونو ته درناوی او د واک د لیږد لپاره په میکانیزم باندې تمرکز کړای دی. همدارنګه ګډونوالو ټینګار کړی چې ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول سي. په دغه طرحه کې شامل هیوادونو په افغان حکومت غږ وکړ چې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره د غلار خود وکاروي. د طرحې په ومه ماده کې راغلي چې برخه اخیستونکو هیوادونو موافقه کړې چې دوی به هیڅ هغه حکومت په رسمیت ونه پیژني چې د زور له لارې واک ته ورسیږي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته ویلي چې هغه له دغه طرحې څخه ناخبره دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تر ګټه پورته کړئ.
سویلی وزیرستان واړه اوسیدونکو پرون احتجاجی مظاهره کړی او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر ته خوشی کولو غوښتنه کړې. پر علي وزیر تور دی چې د 2000 کال د دسمبر پر شپږمې کراچۍ کې د ریاست ضد وینا کړې وه خو نوموړې دا تور ردوي. علي وزیر له شاوخوا اتو میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی. په ماڼا کې احتجاج کوونکو وویل چې علي وزیر ناروغ دی او درملنې ته اړتیا لري او باید حکومت یې خوشی کړي. د احتجاجي مظاهرې نور حال لسیمینه د مشالوري خبريال اشتاک مې سیدرا کوي.
د سویلي وزیرستان واڼه سیمې اوسیدونکو 13 ورځ په 14 اگست د امنه علي وزیر د کراچي زندان نه را خوشي کولو د پاره درانه احتجاجي مظاهره کړې ده. د دغې احتجاجي مظاهره په باراکښې د پښتون ژغورنې غورځنګ واڼه سیمې غړي شان پښتین مشال رېډيو ته وویل
د مشر علي وزیر په والا باندې واڼه پر رستم بازور کې چې تیم احتجاج اوسه باراکښې په زرینا خلکو غلای و مستره سلمان خیز د طانی وزیر او مسید تر څلور کومه تر اکثریت سره په دای احتجاج کې حساب وکړل او د پاکستان د حکومت او بل خصوص د سکیورټي ادارې نه د غوښتنې په کې وسول چې مشر علي وزیر په بیمور خدای نو فوران دی خو سکي په دای علاقه کې خو د دې بیا چې څو داګه مشو د کازو دی په دای علاقه کې نه مانی ځکه نه مانی چې د سپا د کبایل چې کی مشر امنه علي وزیر نه دی خو کړه دغه د ارتور رند راکې به تور جن به تر ول منځل کېږي.
احتجاجی مظاہرہ کے شامل عمر خان وزیر ویائی چکا دے پاکستان پا آئین کے علی وزیر مجرم وی بیادا حکومت سازو ویر کی او کا مجرم نوی بیادا زرد زندان نہ را خوشائی کی
میں تول کوم چکی ما دے جنوبی وزیرستان این پچا سر تعلق تو دغه اکثر زانون شرکت بکر وکا بدا کے دا دے میز غشتن آوازی دے علی وزیر دے میز مینے دے دے وطی میشتنا پا جیل کے دے دے میز دا غشتن آوازی دے ریاست نا چې د میز ایم ان ا دا خلوسکو خلک وټی نا ورکړی دي دا د قوم د علاقې منتخب نمائنده دا کی ما د میز او د ملک جنرال دا هغه وی دي چې د مونږ نه دا مافي وږي کثیر د میز د ملک په آئین کې وی ټیک نو بیالي وزیر دا باجوا نه مافي وږي کله ملک په آئین کې نه وی نه دا چتای دا نه د علي سره شي نه د وزیرستان د قوم د پښتنو سره شي دا یې کله پاکستان د میز د آئین جرم
وزیرستان نا دے قومی اسمبلی نمائندہ علی وزیر 13 دے دسمبر پمیاز کشے پاکستان حکومت دے ریاستی اداروں پر خلاف خبروں کا ولو پہ الزام کشے گرفتار کرائے دا او دا وقت دے کراچی پہ زندان کشے خپلے ورزش پہ تیراوی خود پشتون جغورن غورځنګ په علي وزیر لګولې شوی الزامینا نه مانی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلې
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون باچا هنری گڑی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال پنوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
مشال لوی تاسې غوږی د پاکستان په پارلیمان کې د بشیر خونو کمیټې د دوو پخوانیو سېنټرانو او د اندېخنو تر اوریدو وروسته حکومت ته امر کړی چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وایان احسان الله احسان لخوا د ملک پر فوزی استخباراتو د لګول شوو تورونو په اړه پلټنې وکړي. احسان الله احسان ویلي وو چې د پاکستان فوزی استخباراتو د وژلو لپاره د ملک د یو شمیر سیاستوالو د نومونو فهرست ورکړی وو. په دې فهرست کې شاملو ځینو کسانو په رسمي توګه حکومت او پارلمان ته ویلي چې د احسان الله احسان د دې څرګندونو د کاروالي په اړه پلټنې وکړي او د دوی خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورت کې ورو.
د پاکستان د سینټ دوه پخوانی غړو فرحت الله بابر او افراسیاب خټک حکومت ته ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویان احسان الله احسان د هغو ادعاو پلټنې وکړي چې ګواکې د پاکستان پوځي استخباراتي اداره غواړي چې د دوی په ګډون یو شمیر کسان ووژني. دوی وایي د ملک وفاقي تحقیقاتي ادارې اف ای ای او پارلمان دواړو ته په رسمي توګه خپلې اندېښنې وړاندې کړې دي. دا له هغه وروسته ده چې احسان الله احسان لومړی پر فیسبوک او بیا د 2020 کال د جولای پر درېمه نیټه په سنډي ګارډین نومي ورځپاڼه کې ولیکل چې د پاکستاني پوځ استخباراتي ادارې ایم آی ورته د وژلو لپاره داسې لیست ورکړی و چې د فرحت الله بابر، افراسیاب خټک او یو شمېر نورو کسان نمونه پکې شامل و. د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر د اګست پر 13 مشال رډیو ته وویل چې دوی لومړی په دې اړه د تحقیقات او وفاقي ادارې ته تللي او بیا یې د پارلمان د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته لیک استولی و.
مونږ اول اف آی اے ته لاړو ځکه چې قانوني لاره همدغه ده چې اف آی اے کې اول سړی چې کوم دې شکایت وکړي. خو بیا مونږ ځکه پارلیمان ته لاړو چې دا دومره اهم خبره ده چې دې باندې د پاکستان پارلیمان ته نوټس اخیستل پکار دي.
فرحت الله بابر وویل چې د اگست پر 12 د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې ته ورغوښتل شوی وو او خپلې اندېښنې ورته وړاندې کړې دي.
مونږ قومي اسمبلی ته لاړو، مونږ دې بارے کې تشویش دی، تاسو په دې کې تحقیقات وکړئ چې آیا داسې دا کی لیست جوړ شوی دی او دا کی لیست ولې جوړ شوی دی او دا خو ډېره خطرناک خبره ده. نن پکې زموږ نوم دی، سبا پکې ستاسو نوم دی، بل سبا پکې د ډېرو خلکو نومونه به وي. نو دا شی اوس رکاول غواړي که دا مو اوس رکاو نه کړو نو دا لیست به بیا ایکسپینډ کیږي، بعد یک به نور نومونه به راځي، خلک به وژل کیږي او دا غیر به استپوس نه کیږي.
فرحت الله بابر وویل دوی ځکه اندېښمن دي چې احسان الله احسان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مخکښ او پخوانی سینیټر عثمان خان کاکړ په اړه هم داسې خبرې کړې وې. عثمان خان کاکړ د جون پر 12 په کوټه کې په خپل کور کې ټپي شوی وو او د جون پر 28 د کراچۍ په آغا خان روغتون کې ساور کړی و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د هغه د وژنې تور نیغ په نیغه د پاکستان پر جاسوسي ادارو ISI او MI لګوي. که څه هم دا ادارې داسې تورونو ته عموما ځواب نه وایي، خو د بلوچستان حکومت دا تورونه رد کړي وو. افراسیاب خټک مشال رادیو ته وویل چې د بشري حقوقو قائمه کمیټې د 12 اگست په غونډه کې د کورنۍ چارو وزارت ته امر وسو چې د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی ویاند احسان الله احسان د دې سرګندونو په اړه دی پلټنی وکړي.
شازیه عطا مری چې غونډې صدارت کولو نو هغه الته کې افسران هم دا بلل چې وزارت داخله یو لوړ رتبه افسر هغه ته وویل چې د دې مسلې تحقیق وکړي او بیا وو رپورٹ راوړی دی دغه کمیټې ته، د انساني حقوق کمیټې چې قومي سپلای ده. ورسره ما او بابا صاحب سره هم بستګي سرګند کړه او وی وی چې مونږه دا خو خبره ده چې دوه کسانو یا شلو کسانو یا دوش کسانو خبره نه ده. نو ځکه ټول وی چې کدا حکومت خلکو کا اپوزیشن ټول وی چې دا خبره چې تحقیق وکړه.
د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری پر ځای د بشري حقوقو د قائمه کمیټې د دې غونډې مشر کوونکې شازیه مری پر ټویټر لیکلی چې دا سی پی سی باید جدي واخیستل سي او پلټنې وسی. نموړي فرحت الله بابر او افراسیاب خټک ته لیکلي موږ باید د داسي فاشستانو او تراګرو پر ضد سره یو سو چې موږ خاموش کول غواړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د ولس استازي او د بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړي محسن داوړ مشال رډي ته ویل احسان الله احسان ته په ورکړل سوی لیست کې د دنو مهم شامل وو. د ویل د یادی کمیټې د واک حدود دوی ته معلوم دي، خو یوازې په ریکارډ کې د دې لیست راوستل غوښت.
دا هغه کل لیست چې کم دی چې په کم کې زما او د علي وزیر او د منظور پښتین او د ډاکټر سید عالم او د افراسیاب خټک فرود د بابر او د ګل علي اسماعیل لسو کسانو سره د عثمان کاکړ نومونه وو پکې. نو هغه باندې بیا بحث شولتا نور مونږ پته ده چې مثال دا کورونا سو کيو سو نه لیمیټیشنز دي د کمیټې هم د کچار سودا کمیټې نشي کولای.
افراسیاب خټک ویل د بشري حقوقو فاقي وزیر شيري مزاري هم په دې غونډه کې ناسته و. د د په وینا نوموړي نه یوازې دې ته د سویو غاښونو یادونه هم وکړه، بلکې وی ویل چې د داسې پیښو په لټنې پکار دي. مشال رادیو لا شیر مزاری سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو نوموړي د یادې موضوع په اړه د خبرو لپاره د مشال رادیو خواست پر واتس اپ ولیدي، خو بیا یې هم له خبرو ډډه وکړه. احسان الله احسان د 2019 کال په فروری میاشت کې ځان د پاکستان استخباراتي ادارو ته سپارلی و او بیا د 2020 کال په فروری کې د پاکستان د هغه وخت د کورنۍ چارو وزیر اعجاز شاه پخلی وکړ چې احسان الله احسان تښتېدلی دی. احسان الله احسان پر ملال یوسفزی له بریدونو سره سره په پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو بریدونو ذمہ واري قبوله کړې وه.
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
پاکستان او متحده عرب امارات ته د تلونکو خلکو لپاره د ملک په وو هوایي ډګرو کې د کورونا وایرس چټک پی سی آر ټیسټونو کولو اعلان کړی دی. د پاکستان د ملي هوایي شرکت ویلي دا د متحده عرب اماراتو شرط سیول ایویشن اتارټي دی چې د هر ورتلونکي کس به تر سفر یوازې څلور ساعته وړاندې ټیسټ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې کورونا وایرس ناروغي په تیرو څلور ساعتونو کې لږ تر لږه درې اویا کسان وژلې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال نیاز علی خان راکوي.
د پاکستان د ملکی هوایی چلن سیول ایویشن اتارټی مشر ډایرکټر جنرل خاقان مرتضی د اگست په 14مه په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته ویلي چې هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو هیوادونو ته سفر کوي د هغوی لپاره د پاکستان په وو هوایی ډګرونو کې د کرونا وایرس ازموینې د ګرندی پی سی آر ټیسټونو یا ریپیډ پی سی آر ټیسټ لپاره ځایونه جوړ کړي او دا ګامونه د متحده عرب اماراتو هیوادونو چارواکو سره د مشورې رستو اخستی.
ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو بھی پیسنجر بورڈ ہوگا اور جو یو اے ای میں جا رہے ہیں
دے وئی چې د هغوی شرط داتے چې هر هغه مسافر چې متحده عرب اماراتو ته ځي د سفر کولو سلور ساعت مخ کې بعد کرونا وایرس ټیسټ ما لازمی کوي. نو موږ دا ګامونه د مسافرو د اسانتیا لپاره اخستلی. پدې کې اسلام آباد، کراچۍ، لاهور، پېښور، فیصل آباد، ملتان او کوټي هوایي ډګرونه شامل دي. خو اوس یوازې د کراچۍ او اسلام آباد په هوایي ډګرونو کې د مسافرو لپاره د غلندی پی سی آر ازمونی پیل کړي او په پاتې هوایی ډګرو کې به تر دوه اونۍ وخت ونیسي ځکه چې نړیوال هوایی شرکتونو د ازمونی لپاره چې کوم لیبرټیانې غوره کړي هغوی د غلندی ټیسټونو لپاره نوي ماشینونه نه لري نو اوس یې راغوښتي دي. نو موږ هڅه کوو چې هغه لیبرټیانې چې ماشینونه لري دوی دې په هوایی ډګرو کې کی دي ځکه چې مسافرو او د هغو کورنۍ په ډیرو ستونزو کې دي. بیا د کراچۍ څخه دوبۍ ته روان یو مسافر نور الله د اگست په 14مه مخه مشال ریډیو ته وویل
ترمان د امارات نه زه پی ای نه زه ایر بلو نه زه قطر نه زه خغا وای چې تب پی سی آر ټیسټ په کای 3-4 غنټه مخکې نه شي راځي. فائدہ بس صرف یو دا وای چې را دیتا الله او شو د تلی شي وی ځکه چې یو ای تقریبا 2-3 مهینه بند وو نه چې کم غریبان دلته روزګار روزګار ولو غناستو را غ ډیر روزګار ختم شو غنه او دې سره ویکسینیشن چې دا د وتاي نه تب بیا رتلی شي وی
متحده عرب اماراتو د پاکستان څخه سفر کولو لپاره دا شرط لګولې وو چې هغه څوک چې د پاکستان څخه سفر کوي د سفر کولو سلور ساعت مخکې به د کرونا وایرس ټیسټ به لازمی کوي. د پاکستان په هوایي ډګرونو کې د مسافرو لپاره د کرونا وایرس د ګرندی پی سی آر ټیسټونو نه اغېستو له امله د اگست په شپږمه د کراچۍ په هوایي ډګر امارات هوایي شرکت او یا پاکستانی مسافر دوبۍ ته د تلو منع کړی وو. د پاکستان د سیول ایویشن اتارټۍ په وینا د کرونا وایرس د څلورمې څپې د راتلو وروسته د کراچۍ، اسلام آباد، پېښور، لاهور او نورو هوایي ډګرونو څخه تر اوسه د 650 څخه زیات مسافر د پروازونو د تلو په وخت کې د تلو څخه پاتې شوي او بیا مسافرو په هوایي ډګرونو کې د ګړندی پی سی آر ټیسټ نشوالي له امله احتجاج هم کړی وو. نیاز علی، مشال ریڈیو، کراچی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
مشال لري تاسو غوږی کلمو ودونکو د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره په قبایلی ضلع کې په مختلفو موضوعاتو رپورټونه لرو. سپک شوې دي په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شاین بونیری نه بعد خبرونه لنډې سبا ورو
ستلمشه د دې وخت مهم خبرونه. افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان د تپل شوی جګړې له کبله د بې ثباتۍ د جدي خطر سره مخ دی. نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا منظم کول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه جدي اقدامات د لاس لاندې دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو د افغانستان د 13 ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو نه وروسته له تېرې شپې راهیسې په 500 نورو ښارونو بریدونه پیل کړي دي. د سویلي وزیرستان واڼه اوسیدونکو د قومي اسمبلی د استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د واڼه په رستم بازار کې په دې مظاهره کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون وکړ. پر دغه مهال مشال ریډیو سره په خبرو کې مظاهره چانو وویل چې علي وزیر د سیمې استازي دي او هغه په بند کې ساتل د سیمې ولس له خپلو حقونو بې برخې کول دي. د بلوچستان لورلای ښار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج او سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د پاکستان فوج د اماړیکو دفتر نن ویلي دي چې برید د ایپسي سرتیرو په ګاډي شوي دي، خو د دوی په وینا په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د امریکایي ځواکونو یوه ډله په داسې حال کې کابل ته راستنه شوې چې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده او یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاسته لوېدلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کیربي ویلي دي یوه ډله سرتیري اوس په کابل کې دي تر څو امریکایانو د هغې افغان همکارانو ته له دې هېواده د خوندي وتلو زمینه برابر کړي. خو طالبانو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هېواد کې د قبضې د دوام په مانا دي. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
دا خبرونه لنډیز مو له شاین ابونیری واوریدل. خبرونه تاسو لپاره په نړیوال موضوع هم یو رپورت لرو. د امریکا یو شمیر ریاستونو ویلي هلته د کرونا وایرس د شدیدو ناروغانو شمیر دومره زیات شوی دی چې په هسپتالونو کې کټونه کم شوی دي. په الاباما ریاست کې د اګست په 14مه بیړنۍ حالت هم اعلان شوی او په اورګان ریاست کې هم روغتونونه له مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلله. ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. ایفی په خپل ایالت کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د د په وینا بیړنۍ حالت یې د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوږ نه دی نیول شوی. په اورېګان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت ګورنر د روغتیایي کارکوونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د 1500 ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هاوای د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کرونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یوه ورځ 815 تنه مړه شوي دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سږ کال په جولای میاشت کې د کرونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په 60% زیات شوی دی.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال رادیو تاسې غوږی قدمونه اوریدونکو تاسې کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com هم درس کچري فیسبوک یا ټویټر پانه لري. نو دا غي د لاري د مشال رادیو رسمي پانه خوخه کوي او دا ټول رپورټونه تاسو کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. ساسی پام د بل رپورټ په لور راګرځوم. په خیبر پختونخوا کې ولس د ورځنیو خوراکي توکو د بایو لوړېدو له کبله سر ټکوي. دوی وایي چې د خوراک څښاک توکي ورځ تر بلې ګرانېږي، د کوم له کبله د دوی ژوند لا نور مشکل شوی دی. دوی وایي چې ورځنی ژوند یې که یو خوا ګرانې له وجې سخت شوی، نو بل خوا د بجلی لوډ شډینګ هم روان دی. په خیبر پختونخوا کې له 2013 کال را په دې خوا تحریک انصاف حکومت په واکمنۍ کې دی. تحریک انصاف حکومت وایي چې دوی د ګرانۍ باندې قابو موندلو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه نور تفصیل له پی خبره د مشال اړوند خبریال شبیر احمد جان راکوي.
پاکستان کې د چینو نرخونه تیرو خوشا دوه کالو راسي په بر روان دي، چې موجوده وخت کې د یو کیلو چینو نرخ سباندې 100 روپو ته رسیدلې دي. دغه شان د اړو نرخونه هم د خوشا 800 روپو نه تر 1500 یا دینه هم زیات شوی، ولې د وړو نرخ د سباندې 100 روپو نه تر 300 روپو رسیدلې دي. اډیټر جنرال اف پاکستان سو رزلوان دي خپل یو رپورت کې ویلي چې د اپریل 2019 نه تر جنوري 2020 پورې سکم 50 کروڑ کیلو گراما چینی پاکستان بهر ملکونو ته لیګلې یا برآمد کړې دي. چلوجه دغه دوران کې د یو کیلو چینو نرخ 55 تنه اتیا ته ورسېدو، ولې د هغه ورستو هم دغه لړۍ روانه وه او موجوده وخت کې سباندې یا خوښه 100 روپې د یو کیلو چینو نرخ دی. دغه شان د خوراک څخه نور توکي هم تیر دوه کالو کې ډېر ګران شوي دي، چلوجه عام اولس ډېر اغیزمن شوي دي. پېښور پولیس هسپتال کې کارکونکو سرکاري ملازم امجد محمود دا موجوده ګرانې په حق لوي
چې کله د پی ٹی آئی حکومت سټارټ شوی ری چې کوم ګرانې سټارټ شوی را نو موږ ډېر زیات پریشان کړی یو. موږ چې غوړي پسمانیو هغه په پټه بل شوی ری، کو اوړو هغه رټ بدل شوی ری، هر یو چینی نو هغه موږ ډېر زیات پریشان کړو، ډېر موږ تنگ کړو، ډېر زیات تل هغه سیوا کیږي نه او ګرانې سیوا کیږي. زموږ دا درخواست دی پی ٹی آئی حکومت ته چې مهرباني وکړي جی تاسو چې کوم عوام له لګري فورګي
دا ګرانې زپلې یو بل تن افتخار چې په 4 صد کې د جوس شربتونو په دکان کې کار کوي وایي چې شپږ 100 روپیا د ورځې دیاړی اخلي، نو پدې کې څنګه دې د کور خرچې پوره کړي.
تور وړي اور سیدل 300 روپیا کیلو تا، دغه سه چینی چې دی نو 510 روپیا دړې تور سیدل، نو ز پدې کې خپل بچولا اوړو عالم ک په بچو باندې د سکول تعلیمونو کم حدا ویان هم د ویان ګرانی شي وي دي. نو پدې کې مونږ دارو دور ملکو سرکاري خو په زبست تنخوا علي اغي ته بیا هم سم ملاوي کې خو خاص کر لیبر طبقه چې دنه مونږ ډیر زیات متاثر یو. زمونږ یو شی نه پوره کیږي چې یو خبره چې وی ساده سر پټو نو خپل کار کیږي او جپې پټو نو سرم کار کیږي.
ولې په دې اړه مو چې کله د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا اسمبلی کې د بشري حقوقو پارلماني چارو او مقامی حکومتونو لپاره پارلیمانی سیکرٹری فضل الله نو پختل چې ول تیر دوه کلونو راسي مسلسل خوراکي او نور توکي ګرانيږي او نرخونه ول نه راټیټيږي، نو دوی و منله چې ګراني شته دي خو د نور کله پشانې تیر حکومتونه د دې ذمہوار او ګرځول.
مہنگائی والی شتا مہنگائی والے راگ لینا مہنگائی سے راگ لینا چنن مونگا پدبی پا اور ان ٹرین ماندی 4.5 ارب ڈالر چھے آگا مونگا ٹیکس نہ ورکو مونگا اگے سودو نہ من شو پورا کولے دمر زیاد کر دے چکم دی اگے آگا واپس کو مونگا اس ملک یو بہتر اڑا کروانے تا چکم سمرا کر دے واپس ہوتا سو آگا او گوری تا سو چھ سمرا واپس ہی ہوشوا دار خبر چھ دمرا زور پا حکومت بند راضی او پاوا مو راضی نو سنا سرا زور خبر راضی پا آگا باندے او انشاءاللہ دا حالات تاس وزا زاوان تا اوری
دا دون را چې دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم سو سواره دا خبره تکرار کړي چې تیر حکومتونو د غلطو پالیسو له وجې دوی مجبور دي چې ملکی معیشت په مضبوط بنیادونو او درول لپاره د بجلی او د تیل نرخونه سیوا کړي، د څه له وجې چې نور توکو باندې هم اغیز غورځيږي او نرخونه سیوا کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خیبر ضلع کې مشت اقلیتي وګړي غوښتنه کوي چې په تیرو جګړو او بدامنۍ کې دوی هم متاثر شوي او په تیرا باړه کې کورونه ویجاړ شوي او کاروبارونه ختم شوی دی. دوی وای پکار د ځای قبایلو پسیر د دوی د ستنیدو بندوبست وکړي شي او هغه ټول مراد ته ورکړ شي کوم چې نور کډوال ته ورکول کیږي. د قبایلی زلون نه په اقلیتي څوکۍ باندې منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي ګلسن وزیر بیا وای چې دا ستونزه پام کړي او په دې لړ کې به ګامونه پورته کوي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورت کې.
د خیبر اقلیتي وګړي غوښتنه کوي چې په باډه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې د دوی کورونه او دوکانونه هم ویجاړ شوي وو او په کار ده د بیا رغولو په سروې کې ورله شامل کړل شي او د دې معاوضې دې ورکړل شي. دوی وایي د پیدایش سرټیفیکیټ طریقه دې ورته اسانه کړل شي او د اقلیتونو په کوټه باندې دې د برتۍ نظام بحال کړل شي. باډې او تیرا نه زیاتره اقلیتي کورنۍ خبرو د ملک نور برخو ته کډه شوی او دی وای د ځای قبایلو په سیر خپل کلیو تستنیدل غواړي خو په کار ده د کورونو جوړولو معاوضه ورکړل شي. د خیبر ضلع د سیکانو د ټولنې یو مشر صاحب سنگ مشال ریډیو ته وای
په کورونو وران پرتی نو دی وجنا التا تک خلکو ته ګران دي. بل یو زړه دا مطالبه کوم چې بعضی پزمکو کورونو باندې هغه باز ہے کورو نہ خو باز ہے خلکو قبضے کڑی دی ناجائزہ ازما حکومت دا مطالبہ دا چیارا اغا دے واپس واغستی شی ازمو خلکو تا حوالے کڑی شی اچھا چے ال تچ باز خلکو کورونا خرچ کڑی نو پیسے دی سارے کڑی دی باز مسئلے شتا دے خو حکومت نن سبا چکم امن خاص طور پر با چی باندے چکم آرمی کم امن ال تراوستے دے نو زمونگا خلک دیر جات مطمئن دی او دا غواړي چې واپس لاړ شو خو چې دا کوم مسالې دي دا د ورته واره کړی شي دا به ډیره خی.
په خیبر ضلع کې د عیسائی ټولنې یو مشر ارشد مسیح هم را سره خپل ستونزې او غوښتنې سداسې شریکې کړې.
په غونډه مرچ ډیسټریکټ کې ډیر زیات پرابلمز دي غونډ مینورټیز ته او ټولنه اول چې وګورو نو خلکو سره خپل ځمکه نشته دي سوپر ځمکه نه وي اپوره ډېر غټ مشکلات دي. نن یو ځای نه وباسي سبا بل ځای نه وباسي بل سبا بل ځای نه وباسي چې مینورټی ته خپل ځمکه ملاو شي قانوني جوړ شي نو ډېر غټ احسان بستا سمونږ باندې وي. او اوس یو ګورو تیرا کې چې کومه کوم کورونه وران شوی دي دا چې کوم سروي روان دي کار دی چې تیرا چې څومره کورونه دي مینارو کې ځای است که هندوان دي که سیکان دي که سیک کمیونټي ده که هندو کمیونټي ده هغوی د سروي کې دا شامل شي او هغوی دپاره چې کوم دی معاوضه ده ورکا.
د فټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې صوبایي اسمبلۍ څوکیو لپاره انتخابات شوي او اقلیتي غړی د خیبر ضلع نه منتخب شوی. د قبایلي ضلعو نه صوبایي اسمبلۍ لپاره په اقلیتي څوکۍ باندې منتخب شوی غړی ویلسن وزیر په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې دوی په دې وروستو کې د تیرا او باډې دورې کړي او هلته چې د چا کورونه ویجاړ شوي د هغوی فهرستونه یې راجمع کړي او دا به د قدرتي افتونو د سنبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای سره شریک کړي او چې هلته سیکانو هندوانو عیسائی ټولنې ته څه ستونزې ورپېښې دي نو باید موږ سره یې شریکې کړي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانو کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
په مومندو کې پخوانی ماربلز سیټي چې اوس یې نوم خیبر پختونخوا سپیشل اکنامک زون دی په کې د کانو یو کارخانه لګیدلې ده. بلخوا د 1500 کارخانو باندې کار هم روان دی. په دغه کارخانو کې کار کوونکي غواړي چې دغه اقتصادي خار کې نورې کارخانې ولګوي. دوی دا غوښتنه کوي سړکونه سم کړل شي او د اوبو بندوبست وکړل شي. دوی دا هم وایي چې په دغه زون کې د مقامي خلکو ته روزګار ورکړل شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان مشال لوته ویلي چې دغه ټولې غوښتنې به منل کیږي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په دې رپورت کې.
د مومندو خلک غواړي خیبر پختونخوا سپیشل اکنامیک زون باید زر تیار شي چې خلکو ته پکې د مزدورۍ موقع میلاو شي. د دغه زون اولنی نوم محمد ماربل سیټي و. د ماربل سیټي جوړولو کارونه لس کاله وړاندې شروع شوي او ویل شوي و. ماربل سیټي کې به یوازې د سنګي مرمرو کارخانې وي. تر 2019 پورې دغه ښار کې کومه کارخانه نه وه لګېدلې، ولې حکومت تر دغې وړاندې ماربل سیټي په سی پیک نومې په اقتصادي کوریډور کې هم شامله کړې وه. سږ کال د جون په 10 د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د دغه ماربل سیټي نوم بدل کړ او دا یې د خیبر پختونخوا خصوصي اقتصادي زون په چوکاټ کې شامل کړه. هر کله که د مومندو دغه اقتصادي زون تیار شي خلکو ته وایي څه ګټه وي. ارشد خان د کوزه محمد اوسیدونکو دی او مشال ریډیو ته وویل
سره زمونږ خوازمکی دی خوشاله دغه سره قیمتي شولې چې را دغه کم روډ را روان دی. د ماربل سیټي د کدل ته روډونه زیات تر کچه دي. دغه روډونه به سره پاخه شي لکه مونږ ته پکې سہولت ډېر را روان دي. مونږ یې نو چې را او بل مونږ د حکومت نه دا مطالبه کوو چې دلته زمونږ څومره ځمکې ورکړې دي چې همدې مقامي خلکو ته نوکرۍ میلو شي.
په کال 2011 کې د پخواني فاټا د ترقي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا ویل شوي دوی درې نیم سوه اکړ ځمکه د دغه ښار د پاره د خلکو نه اخیستلې ده. د دغه ښار د پاره د پېښور وتلې سرک هم په ځینو ځایونو کې روغ کړی و، ولې د یکه غونډه یو بل 14 کیلومتره سرک دغه ښار ته نوې هم جوړ کړی و. خو دا وخت په دغه ترقیاتي منصوبه کې څه نیمګړتیاوې دي. امرود خان نوم یو بل تن چې خوښوي په دغه زون کې د صابون او د صرفو د پوډرو کارخانه ولګوي وی ویل
اول نیمګړتیا خو دا ده چې دواړه سرکونه دا چې کم شوي و دا غنیر د غاړم او دا غاړم د هغه دواړه بیا واپس وران شوي دي. د اوبو کمی خو پکې داسې دی دوی د سیند نه اوبه دغه کړي دي. په کار دی چې خپل پاره او دغه په دغه باندې خپل خپل پمپونه او دغه په لګولې ویټویلونه په دغه کړي وي نو هله به دغه سره به دا نورم کامیابه شوي وي.
په اقتصادي زون کې دا وخت کانو یو کارخانه چالو شوي، ولې 15 نورې کارخانې چې د سنگ مرمرو کارخانې هم پکې شامل دي جوړیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د سند لپاره مشیر عبدالکریم خان داګس په 14 مشهد ریډیو ته وویل د پیښور لړخ وتلې سرک منظور شوی او لنډ ورځو کې به د ودانی کار شروع شي، ولې د یک غونډه د وتلې سرک لپاره یو نیم ارب روپو منظور شوی ده او هغه هم ممکنه ده چې په لنډ وخت کې ټینډر او یا ټیکدار ته حواله شي. په اقتصادي زون کې د ځایي خلکو د نوکری په حواله زیات کړه هغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دغه ښار په اقتصادي زون کې شاملولو هدایت جاری کړی و. 2000 اکړه ځمکه باید د زون دپاره نوره واخیستل شي او ذمهوارو ته یې ویلي و د نوې ځمکې دپاره دي فیزیبیلیټي رپورټ یا هغه رپورټ چې آیا دغلته نوې اخیستونکي ځمکه د زون دپاره ښه ده او که څنګه رپورټ دې هم جمع کړي، خو په هغې تر دې وخته پورې کار نه دی شروع شوی. شانواز ترکزی مشهد ریډیو پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لته تاسو غوږی پښتون ژغورنی غورزنګ عوامي نېشنل پارټي او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت هغه راپورټ رد کړي چې پکې پر دغه ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته یې د دې هیواد پر ضد په ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولي دي. دا راپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړي چې تفصیلات یې د اګست پر 11 نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري ویلي چې په ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونو د داسې کمپاین برخه جوړ شوي چې پکې د هیواد امنیت او ادارو کمزورولو هڅې شوي. په دې رپورټ کې د یاد شوو ګوندونو غبرګون څه دی؟ په دې اړه د عبدالحی کاکړ دا رپورټ اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هیواد د ملي امنیت سلاحکار محید یوسف سره د اگست پر 11 نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په 144 پاڼو باندې مشتمل د رپورټ کې د 2019 کال راهیسي په ټویټر پاڼه د 100 ټرینډونو او هیشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړی وویل چې د رپورټ جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پیل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همیں بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
موږ په ډېر افسوس سره وایو چې د پاکستان خلاف چې پر ټولنیزو رسنیو کوم ټرینډ یا کمپاین روان دی هغه د هند په مشرۍ کې دی، او پاکستان کې دننه چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دي.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 12 نیټه له مشال ایډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه وویل چې غورځنګ د ترهګرۍ ختمولو او سولې راوستلو لپاره نه یوازې په عملي میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل غږ پورته کړی دی او په راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوه دروغ ده چې د ټویټر ټرینډز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا یعنی ایغه ورته سیټ کیږي. ریاست دې د دې پر ځای د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي رپورت پر ځای د طاهر داوړ، خړکمر، ارمان لونی، عارف وزیر، هارون بلور، عثمان کاکړ، اسد چکزای، عبد الله کاسی، انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق له تحقیقاتي رپورت وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودري دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د دغه خبره د پاکستاني ریاست خلاف ټویټر یو نیم سل مهم ټرینډونه چلولې دي او غورځنګ او ملاتړ یې په مجموعي توګه 10 لکه ټویټونه کړې دي. نوموړي د ځینو هغو ټرینډونو ذکر وکړ چې د پوینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده، له بلوچستان سره د پیوستون ورځ، د پاکستان ظالم فوج، د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وجدي شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د جنو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور لمخې تر شا د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نېشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
ایک ریجیکٹ کل ڈمپ پالیسی، یہ ایک ٹرینڈ تھا،
د ریجیکټ کیل ډم پالیسی یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلیو چې په اول سر کې عوامي نېشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیښه کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابا د ریپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پوېګم چې لکه دا په ټولو سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونه خودی د ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فکاردار چې موږ خارجه پالیسۍ صحیح کو، خا فکاردار چې موږ داخله پالیسۍ صحیح کو، دا زموږ ذمہ داری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپلې ذمہ وارۍ نشو سر ته کولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زموږ خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په رپورت کې د پاکستان هلوی گوند، مسلم لیگ نواز او جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې باندې هم دا تور پورې سوی چې په ټویټر داسې ټرینډونه چلولي چې د فواد چودري په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند د کمپاین برخه جوړ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاذ کا یاد بھی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلے ہو چھنے وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری دے اسرائیل سفر کری دی پر دے بند یو ٹرینڈ چلے دلے ہو چھنے میں وہ زلفی عمران او دباجو اتکون دلچسپ خبر داد چې دا ټرند د اسرائیل یوې ډلې هیډز جوړ کړی و. کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ټرند شروع شو چې له مخې یې لس زره ټویټونه وسول. له بده مرغه په دې ټرند کې په ناپوهۍ یا پوهه کې د جماعت علما اسلام فی ډلې او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
اور پی ایم ایل این کے میڈیا ٹیم نے اس ٹرینڈ میں حصہ لیا.
در جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلی یو مشر اور پخوانی سینیٹر حافظ عبداللہ دا تورونا رد کرلا وائی چی گوندی دا پاکستان پا خلواکی او دا دی ہواد دا نونہ سوا دری او ایم کال آئین جوڑولو کی مہم رول لبو لی دی.
جمعیت علماء اسلام کتن دا پاکستان دا ریاست خلاف دیسی تحریک دیسی یو ٹرین دیسی مہم نہ چلو لی دی نہ پر دی بانی یقین لی. جمعیت علماء اسلام چی ہر سوک دا چلی جمعیت علماء اسلام آگا پا سخت غل دی ہر سوک چی فرما بانی دا الزام لگی ازما پر پارٹے الزام لگی آگا صرف دا خپل اقتدار دا بچاول دا پارا او آگا صرف دا خپل اقتدار دا دوام دا پارا دا بقا دا پارا دا دسر دیسی یو کار کردگیل سا چو عوام تا وشکارا کی
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له ځینو مشرانو سره هم تماس ونیوی خو بریالی نه سو. د انټی سټیټ ټرند یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په رپورټ کې د پاکستان د هغو یو شمېر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول په دې هېواد کې د بشري حقونو پر وضعیت افغان پالیسي ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په رپورت کې پر هند اسرائیل افغانستان په وار وار تورونه پوری سوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخې ته نه دی راغلی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
قدرمنونکو تاسو د مشال رادیو نه وروسته خبری خبرونه واوریدله چې د پښې بوته را رسیدلې وي. سوشل میډیا کې پاتې دي چې پکې شاین بولیری ته وار ورکو چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړي.
خبرونه افغان ولسمشر اشرف غنی ویلي چې افغانستان د تپل شوې جګړې له کبله د بې ثباتۍ د جدي خطر سره مخ دی. نوموړي نن په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په اوسني وضعیت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو بیا منظم کول د هغوی په لومړیتوبونو کې دي او په دې اړه جدي اقدامات د لاس لاندې دي. ولسمشر اشرف غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې طالبانو د افغانستان د 13 ولایتونو پر ښارونو د ولکې ټینګولو نه وروسته له 13 شپې راهیسې په 15 نورو ښارونو نو بریدونه پیل کړی دي. د سویلي وزیرستان واړه اوسیدونکو د قومي اسمبلی د استازي او پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د واڼه په رستم بازار کې په دې مظاهره کې په سلګونو ځایي وګړو ګډون وکړ. پر دغه مهال مشال ډیډو سره په خبرو کې مظاهره چانو وویل چې علي وزیر د سیمې استازي دي او هغه په بند کې ساتل د سیمې ولس له خپلو حقونو بې برخې کول دي. د بلوچستان لورلای ښار ته نږدې په یو وسلوال برید کې د فوج او سرتیري وژل شوي او دوه نور جوبل شوي دي. د پاکستان فوج د اماړیکو دفتر نن ویلي دي چې برید د اف سي سرتیرو په ګاډي شوي دي. خود دی په وینا په ځوابي ډزو کې درې وسلوال هم وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې. د امریکایي ځواکونو یو ډله په داسې حال کې کابل ته راستنه شوي چې په افغانستان کې ناامني زیاته شوې ده او یو شمېر ولایتونه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کیربی ویلي دي یو ډله سرتیري اوس په کابل کې دي تر څو امریکایانو د هغې افغان همکارانو ته له دې هېواده د خوندي وتلو زمینه برابر کړي. خو طالبانو ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هېواد کې د قبضې د دوام په معنی دي. د ملګرو ملتونو په افغانستان کې پر ښځو نجونو او ماشومانو د وروستیو پراخو جګړو او تشدد د اغیزو له کبله اندېښنه ښودلې ده.
هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پایته ورسېدو. خپل کوربه ګلیاز د خبرونو وایان شاین بنیری تکنیکی همکارا او د مشال رادیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سبو پاتې شئ نو د وی او ای دیوار رادیو خبرونه به واورئ. خامخا ملری خوشاله اوسئ په موجوده وبای حالاتو کې تخپل ځان او د گاونډیانو ډیر خیال ساتئ.